درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې یو ساعت کې زیاته برخه درسی ساعت او ازادي میلمه پروګرامونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی وایي دا هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدرتوف ترمنځ لاسلیک شوې. آژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د رپورټونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو که چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړي دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته ګواښونو له کبله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر هیلمن نه دی چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي. هغه د پاد فورس ون په نوم یو پادکاست سره مرکه کې ویلي د وخت په تیریدو سره د دې امکان په کمیدو دی چې له ایران سره هوکړې ته ورسیږو. په وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه خوشبین نه دی. ترامپ له دې وړاندې په ځلونو هیله څرګنده کړې وه چې له ایران سره هوکړه کېدلی شي. هغه د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو د ایران په اړه مې د اسرائیلو له صدراعظم سره خبرې کړي دي. د ښاغلي ترامپ په ټکو ایرانیان په مذاکراتو کې د پخوا په پرتله سخت شوي دي. ترامپ وړاندې ویلي وو که له ایران سره هوکړه وشي او که ونه شي پرې به نږدي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ایران او امریکا تر دې دمه د اټومي پروګرام په اړه 15 ځلې په عمان او ایټالیا کې خبرې اترې کړي دي چې هیڅ پایله نه ده درلودلې. د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره دواړو خواوو بیلابیلې نیټې اعلان کړي دي. او د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادعا کوي چې حماس وسلوالې ډلې یې د کارکوونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله یو ترهګریز سازمان ګڼي. فرانس پرنس خبري آژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د غزې د بشري مرستو بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ایز وخت د شپې 10 بجې وې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول هغه فلسطینی وګړي او مرسته رسوونکي دي چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او اړمنو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوه اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. یوازې تیره اونۍ د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو پر ډزو کې 20 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومانی درنوز دکون که هیلی دا چراغ و جور پیست تا وقت با مطرده محال پا خیره رسولی بی تست طول تا دا ولسم طولگی تاریخ مزمون یا ولسم لاست شراغ لاست ویم پا دی هیلی چنان روز هم دا لاست را خیره نشی بارا سر مل پاتیسی. نن ما موضوع پا هند که افغانی پاچهان دی دا چی کم پاچهان پا هند که وقت رسی جی او چه دول وقت رسی جی دا هم دیگه موضوع اربند بایان مجاوتا سی معلومات لست را رو رجو خپل نن روزی درس پیلو پا هند که افغانی پاچهان لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوا دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیږي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1508 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خرالویږي او مرکیږي چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې د په زیولي باندې هغه نیولې وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنګال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کې دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل چې بیا د شپږ سوه د دیرشم تر دیرشم هجری قمري کال کې مرکی او د مړینې څخه وروسته د زی رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1504 هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوشت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغاني لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نایب الحکومه ملک کله خان زوی ملک بهلول د 1850 کال څخه تر 1868 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. دري ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زوی ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه د په دوره کې د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټولې لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخت پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لار پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړي و د همدغه شهامت د کابل بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والا مانه ته ډیره پاملرنه کوي. خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهیده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدي هغه واکمنی ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خاصه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځو دا چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو. موږ او تاسو په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. راځو دا چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري. د تبرستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبرستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبرستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبرستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان وو چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونه سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خواصه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدلا نومېدل. البویه بیا په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي، او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې، دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د یو بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودي. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا د دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره د ورستنی کلونو ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لس او شپیتم کال کې د هغه د وجلو څخه وروسته ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډي باندې په کورنۍ ګډوډي کې راښکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې ورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پکن یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1928 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشرۍ سره هغه پاتې شونی ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سیو د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي. او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو سره ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منستر دي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزاد سیمه چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د ذکرې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکوالې سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادۍ غوښتونکو یا هغه کسان چې غواړي آزادۍ ترلاسه کړي دغه آزادۍ غوښتونکو په اوس په ډیرو کلکو سختو او بدلی عملیاتو سره مخته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانه دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخه شمال ختیځ برخه دی په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قوا ولاست دي. او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل ونیته ونه څخه کمونیستانو لاست ورسي. چې کایچینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنی ولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماته ولو ورسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالي توپ تر رسیدي. او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. رځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکښې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په ښارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,500 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوې پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 9 میلاد کلونو څخه د مخه ګوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانیانو امپراتوري جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 19 پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجکانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اوارا، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1903 کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول سوو سیمو کې ټینګې سولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1908 کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکزي ونیوي. 1904 کال کې د منځنی آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یوه برخه سوله. په 1909 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1918 کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1904 کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځته کېدو څخه وروسته بیا په 1991 کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 70% خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1990 کال مخکې مقدونیس سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی، په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښود. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته شولې. او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد صنعت په تولید، غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زنګو هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس بن نوح دی بیا قوي، قراخان، قوزخان د ترکمنانو اصلي نیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کېسته چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي. او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ سو، چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه، چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ. او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به ونسه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
تخلص
تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې، په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښه ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو چار ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم، او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې. هغه بخت پایدار و، هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس. خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي؟ پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب، خاصتاً د تعلیم په برخه کې، دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپږ اویا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولی شم، نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي، نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولي یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره، یا د ډار او د اضطراب خبرې. دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتاً عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روانه میلاد ادبیات هم لري کوي او باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط زوق پالو زوق بیا یو څه غدي کپا مې سلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندې کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاس راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره ترسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاته وکي بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه شي لیکوالی ته تسولی است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او وبېغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوخ رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاړ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لیو چا سره او په هاته کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن لستل کوم خو یو چاله برکت یې کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپخته چې ولی شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا ویل چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی ته شو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولی ځان ور باندې بابا کې خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو ممکن تر ډیره په ادبیات کې اوسېږي په دې برخه کې هم تریوا څه د کوټي نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخه د اروپاني په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلې په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستل شي نو یو څنګه زه سره داده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي. مثلا کله کله کته استاد ته وای چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله کله موقع ورکو درته وای چې پښتو کې څه لري، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس، هم درس للی او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت تر ته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او د څو علتونه لري، زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وه زده، خو کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا دی چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې، یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې همغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه یې ولې چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي، یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو، نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شی که زده کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستا زده نشي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هر ورځ په هماغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، دریمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورمو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هم کله چې معین وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي، نو که به چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانې به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان ناارام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درسه به یو وار وایم، کله جمعې ورځ را روانه ده ټول به په کې یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر خبر ته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
او یوټیوب مې مثال خو ډېر برخه استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاصن د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وی او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وی نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امدا لپاره زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامغه شوبې سره شي مثلا فکر ما په ماغه شبه کې وکا یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکا یو څا اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي هغه تفریح شیان سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې پکې زده کړي او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډېر ښه لار ده چټ جی پی ټی بهترین لار ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي لوکه بیر تخپل هغه څه د لیکلې دي پلی سلای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دغه بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی په کوم سمه ته موقعي زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زکړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کینه سمغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دغه کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود وو مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي ځکه ول زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير اواز ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې هم دا برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مو خیر رسیږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډیر زیات آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستیو ده په هند کې کوم کس وو ډیر زیات مالدار او نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځه خو ټول شیان خو ډیر آرامي بینه او موقته بوه او طبعا انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر یو شی باندې مثلا کپاتې کیږي غیر نه خوښیږي مثلا یو څه اول سر خوشاله وي کورس بیا پیسې کې نه وي نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کا دغه لپاره ویلچیر واخلو پای ما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شو مانه د یو ماشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راوړ و چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت زبیا د خپل په حضور کې لته مانه نو کم چې د غسړی سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمر د خوشحالي وړ و چې بیا چې هم تومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زما ټول نن ته خیر استله نه رسیدله یا خو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واو سي نو یو څه به وکړي نو لاده مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري موږ ته یو چا څه کړی دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پنې خلکو نو دا هغه په موږ سمجه ورسېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی ارڅه کوم دی تاسو راځو نو دا ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب کده رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مسروفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر څه مداوی زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې د دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کیږي کنه یو شایي چې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوړی ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نورم را پیدا کړو خوستو ول سوړی ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسان هم کیږي نسبتا کنه په کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې دی کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو دا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یو علي ساده نو دا مسئولین بس د کون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې په خپل د لیسي ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورته مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست پښمیرې عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساته کوو اوسه ما څه کوچنی را پیدا کړی بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړ کړی دا څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای زو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوک په ځای دلته لږ زره تر 500 زره تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلونه مینه یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډیر دی آرامي احساس وي دی انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څو کې او بیا ای لور کې دا وخت هم انسان یو خیز نه را مې تر سیګې د رتلون کې لپاره وی له باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پای له ون لري انسان نه ایلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکې هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله را هم قدر یې شاز ده اور وسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او خلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو.com ته ورشي.